وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت یې لیکلی دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختي. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې اسې د شتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي، د فوج سکي، لیوی سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی چې دغه خزم نه چلیږي.
تو سی وو کې سي په کورمه کې چې شره وونه امو خپل پختون کوم، امو یې ویشه به خالق، امو یې و دین مذهب او قران دی وی قبلې دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دا
ملایان راووزی، علما راووزی او د قوم سپینګری راپورته شي، دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو.
نشي ودا کال ادا زیره ده شو نه بوچ په دغه حق نه کیږي. البته بیا ما دنیات کی یو وی دا ما دی بل وی دا ما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښښ دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه دنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکا وو.
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرېدل. یوناما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چاته مصپن هم نه دکړه.
دوی خبريالان په بیلا بیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوخلی دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګون خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبرونو کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته له تور لیست د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د اوسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې چې له طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړي وکړي. که څنګه روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده، خو له تور لیست په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسي د استادو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیست د طالبانو د ایستلو طرحې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرۍ ډلې هم د روسانو له تور لیست ایستل شي. کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلی او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خو دوی تمنه اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ آسیا څخه، د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي، او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي، او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري، او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره، د دوی د ملي ګټو دپاره، د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یو شاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یوه رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی، څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي، او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي. او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې ده دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېر اخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی، ګروپ دی، دغه غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی. لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دغه وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بلخوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پاڑچینار د پښتنو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد و چې پکې لکتر لگا سلک ځای خلک وژل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پاڑچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل برید نه جوړ شو چې پترچ کې 45 خزي او ماشومان وژل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي، بګن، میستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغه پاڑچینار خالي کول غواړي، د پاڑچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینې به کډیو کې نو شیه به سنیولي او سنی به شیولي چې کوم پاتې شي به کډیو کې او چې کوم سړی پاڑچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي؟ یاره چې په پاڑچینار کې شیو سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډی خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي. دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کورمه کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیګان کمی قبیلی دی یا سنیانو پاری مس کې بیا مشکل جوړیږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیګانو ترمن بالکل یو مشکل دی. خو د ځمکه خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې شته. خو بار کورم کې بیا حساسیت دی چې هلته شی او سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیه به دا کار دا زیر ده دی سنیان به چې په دغه حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشش ول. دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو. بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات چې فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه یې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فیسبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ لوی پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادي. مونږ به داسې وجرګه جوړکو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. ها په دې به یو څه مصرف ورسي، زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموږ زوایا مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده.
پانند امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وکړي کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکه کی خود شي او دیو ته زر تر زر آماده شو دي ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وکړه نشي او دی ته د پای ټکه کې ګرو پس هر باندې ملایان را ووزی، علما را ووزی او د کوم سپینګری راپورته شي. دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وای د دوه له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټا نه لري او لامدې عملی اشاره کړ چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. کچام مرمن ډیکر د خبر اعلان وی وی آنلاین غونډه تویلی د راروان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړ روسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوی پالیسی اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته وستل شي خو زیاته کړي د چې لدی وړاندې د نوی کال درسه دو پورې ممکن د دوه د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړ شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزل په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزل دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مرون دي تستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلیون ډالر وسلې من طالبان تفریخ دي طالبانو ته من داسې ځای نه پریخي دي چې هغه من د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه زبوې دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کوو شو بګرام ته بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دا دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولای د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو خبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې ان شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3 پورې له 306 دیش خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنۍ له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوی دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلن 130 او د غواخونو او ویرمنو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریدا باید همغږي وسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبريالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځای چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبريالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسي ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعید چې د کنټرول ځنې برخه به د خلکو د پاره خیم وي مګر لبد مرغه ټول رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به دا غسې نشرات وکړي او کسر غړونه وکړي نو یا به بانتځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول د دوی وضعیت ارزولی دی دا واقعا په حقایق بنا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نور قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصبانګ ارزول کیږي، دا سانسوریږي. دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کمیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همی بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دي. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کیږي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړچینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑه پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑه، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑه، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑه، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑه او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیرونی د روانو چمپیونز سیالۍ او ټرافي هم کابل ته راوړل شوی و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هر کلي لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته ورسول شوی و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په و میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو له بهره نه یو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي، پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسې سخی میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل ملګرو بچانو ته ل خپل سرمایه نه وټنګام نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. څلور نوي کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی دی چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده درې واړه بچیانې، یو اویا کلن هوډ، نه شپېته کلن لور سوزي او شپږ شپېته کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډری وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یوازې دریو نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به درې نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړي او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه باید د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شهیدو تکلونو فریادونا کچھ شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کڑی پشتان زما لالونا کچھ شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کڑی پشتان زما لالونا کچھ شبا دا پشتو وی زبا یما کلی پګور کی اومین لی گل دبدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرونا چی زړه کی اسیر شوی بولوچ ماتل ماته غد اورو زنجیرونا کا تو فلک نا وړي پما وکړي ماجه کړي
سیاد میں بہت کل وہ ضرور
آزادی تلار استلا خو خونی شکاری میں مات کل
احمد شیبریم هر کلمه کوم په پاکستان کې لورستیو سیاسي ناکراروي ورسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورونی چارو وزیر وای د دسمبر لمیاشتې ورسته په اسلام آباد کې له اجازهتنامې پرته هیڅ افغان شون نشي کولای محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو ورسته خبري غونډه توکړه نقوی څرګند کړه چې ان او سیبا د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه خپل کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرول مخې 1.5 میلیون راجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشته چې ځینې یې ثبت شوی ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده د عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سیشنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندیدو سربیره وټوانیدل چې اسلام آباد ته داخل شي خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکې چې له خیبر پښتونخوا پلاسمین ته ورغلی وو خواره واره شول او وځپل شول د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویل دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوی دي چې 45 افغان کډوال دي تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کرش مری نه خبرې شوی چې ټول لوري تایید کړي او ومني د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بی پرې چړونو غوښتنه کړې ده مخکې تر دې چې لامل منو سره بحث ته مخ کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولای شئ را بشم د خبرونې میلمنو ته ل اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم هم در را سره د سکایپ لري د دوی هر کله کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی دوړه شرخلی خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شي بیا ټپین شي بي په مشال رادیو کې څه دی
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګ په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرپراز د راول پنڈی سیمایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو نه غوډه ویل چې تر دې د ما یو سل او یا هغه چې کوم پولیس دی هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوی دی او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دی او دغه سې دوی د هم ویل چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي څلور پدو شمیر یاد کړه خو دی ویلي چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لسلیم سوا کسان منګه نیولې دي او په دې یو لسلیم سوا کې څلور شپېته چې دي هغه افغانان دي دوی دا خبره وکړه دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته استویلې دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی او د دې کې خبره ده چې موږ مشالې دو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونو دی په پنڈی کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه نه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان وړل شوی نه هغه هیڅ قسم شمیر نه ورکړي بلکه په دې سره تبصره نه کوي د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وي هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا، هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دوی. دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد، هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوي، صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی، مخکخ دی، عاطفو محمد عاطفو، هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی، هغه وجل شوی دی. دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخکخ دی، هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخ ته راغلي او دغه چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخلی شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې اچولي، د جنازو هغه ویډیوګانې اچولي، نو دغه هر څه مخ ته راغلي.
مننه مومن صاحب. همدر صاحب، له دې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي؟
تاسو ته او تاسو درانه مېلمه ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ډېر مننه تاسو ماته وخت راکړه. دلته اسلام آباد کې که حقیقت تر توګه د افغانانو وضعیت بخې سینه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بخې برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي، هغه ته دوی باندې پرشیده وو چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی وو. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرسب ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اوریدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خبر پښتونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړي، په دوی باندې اقرار وکړي، ویډیو ترې جوړ کړي، دا ورباندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره، موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپله ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی، تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته به کورونا معلوم دي. نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړي، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړي، دا بیان وکړي، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې شرکت
کوي. یو افغان هم شرکت نه کوي. دینولو دینول شو هم در سب دینول شو. تاسو تازه څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوی دي؟
او هو نیول شوی دي، زیات نیول شوی دي. 250 شاوخوا باندې وای، البته د 500 نه زیات نیول دي. بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټینا ای او ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن دی، هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټینا. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای دغه ای او ایم ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بل ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپی وو واخلي، د دې ځنې پورته کړه، او دا کیسه ور باندې واچوم چې د کوټینا راغلی و چې تر څو بده دلته د پی ټی آی کې احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څوک نه دي نیولې، ماته دا راپور نه راغلی چې هغه د پی ټی آی په دې احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟ یو څه پیسې کړې؟
بالکل، دغه سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دوه خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنداپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ ته موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمیر کېده چې جوبل شوي دي، دغه سپکې وجل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرنونا او هر چیز کنټینر را وړي وي خصوص د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د ار واي د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډیر مشهور ټلویزیون دی هغه ځینو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړو نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی د پی ټی آی ولا کسان رال او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس رال وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیسو ونیول ما ته چې ته احتجاج کی نو هغه لکال ته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی ریسټورنټونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي دي دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه ترازو چې کومه خبره تاسو پښتانه وکړله نو دوی خپل باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې دا سينو په کار لکه د خپل هواد خپل پوج او امنیتی سرتیری پولیس او رینجر هغه داس په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی وهلو دوی ونیولو څنګه چې ما وختیم تاسو ویل چې د کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګورو کسان هغه زخمی شوی دي په دې کې بیا اوس عجیب خبره ده چې د پاکستان تر کې انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی مله موږ لګې شمیره راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راول کیږي یا د غوی کورنۍ او تبل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کو چې څوک وجل شوی دي یا زخمین شوی دي نو هلته کې کیسه ډیر عجیب روانه
خو هم دا خبره تر غوی پورې نشي معلومه ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وجل شوی او خو به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره دا د کورونو چار وزیر ویلي چې ودیش افغانان منګي ویلي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
یو بخښ ما خپله په پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دي
هغه 250 یاد کړ بل وی نولس نیول شي وي نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کومه د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شي دي نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي څوک په 900 کې دي څوک یو لسنیم سو کې دي څوک په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفه تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویلی او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دي هغه د هم د خبرو کړ چې منګا تر د نه دیر شو پوري ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انڅوږي سو څوک څو څوک څو البته وختي منګا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړ کړی دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر په روانه وي نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي ځکه خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې به په لارې کې پولیس راغلي رینجر سره راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دول سو پښت پړومبای کې نو دوی هغه والی دی او به دا غوسره ویډیو غانم جوړ کړی
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري ورسره
کړی او هغه ویډیو غانې جوړ کړی دي نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړی اوس په دیرانې
همدرسب د پاکستان حکومت چې ویلې دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ووسی او غوې دي د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ د ان او سی نه مطلب څه شته
دوی دا واضح نه دی ویلي چې د افغانان یو کم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات د په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د غدري کولونه ست تر اغلی د کم چې پاسپورت ویزا لري دغه خو د پاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یا دی کوم چې په پاسپورت په ویزه باندې د غلطه په پاکستان یا په اسلام آباد کې جون کوي خو دا هغه ته معلوم شو چې کله دا کال کیرسې نه وکړ داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یا دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخشید دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی. دوه د اسلام آباد اوسیدونکو پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څنګه قصر
او هو د نه محکم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د لپاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزه باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغونه زیات کولونه دغه ته اوسېږي. خدا امکان ستار چې دوی دا ټول د لپاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د لپاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین اور باندې وګ چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي مونږ انوسی ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپول والا شي دا مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دی واړي هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي. خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یادې وي. حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال زده افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري. البته دوی چونکی
همدرد صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتې وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څه وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي. نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیسو راغلي دي انتظامی والا څوک راغلي دي د ګاونډینو رویه سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي.
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمېدلو وروسته یو کال حکومت وو د پیپلز پارټي وو د پی ایم ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي. بدلته د قرباني هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه د افغانان جوړ کړی دي خاصه په دغه مهاجرې جوړ کړی دي. دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي. دوی خپل په مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډیر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی د امنیت راغلی ده نو روزګار نشته. دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي. البته دا غریب طبقه په کم ده دا چې کله روزګار نشته چې لاړ شي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي. نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کوي نو د باندې ډول کیږي او په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت پولو ولاي سپنی وي ځکه کوم څوک چې پاکستانی کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه مته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي. خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان.
مننه هم درسره محمد صاحب جدو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی خبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونشي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه؟
بالکل محسن داوړه هم کړې دي ایمل خان هم کړې دي. بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو په داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکېل دي یا دوی دې ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسیږي نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبی پختونخوا اوسیدونکو دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وی، یو شانته خبرې کې دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی. دغه سي د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړ هغوی دا مسله راپورته کړې ده. هغې غټه وجه هم دا ده چلده کې د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي. نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي. نو هغوی ته مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي. نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تیرې یوې ورې کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره هغه ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځانته وکیل نیسي. دغه نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کیږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي. په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي، او هغوی یو خو که د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقمندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفي الله ستانګزه خره خلاصو.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د څلوېښت کلونو زیات دلته پاتې کیږي، هغه ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانه سی باندې کیږي، یعنې دوی په شناختی کارډ باندې کیږي. نو بل کیټګری دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دی، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پر دا دوی واضح نه کی، نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستلی شي، او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سنې دي کړی او نسی کولای. دا په 2 دسمبر نه بعد سورسي روسه به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی وخت دای نو سیګور کوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې سي احتجاج روان په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلای، افغانان کې بيخي نه شو وتلای. البته د عام کس لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي، البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم څه مخکې وي، خو چې کوم ویونی سي خو څنګه چې تاسو دنون باندې اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کیږي، جیل ته ناس دی وی تاڼي تینې ګوزي، دا غلطه یې خامخا تنګوي سب پیسې د نو وخت بیا غنه باندې فریک دي.
یعنی همدر صاحب، په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنه کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي؟
اوه، د احتجاج نمخ کې سکل یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چون کې پارټي مخ اعلانو کې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي. دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار کې کې ډیر زیات ګرځي، هغه مونږ ته کې څه باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي. ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي، بیا کله چې احتجاج شروع سي احتجاج نه بعد دوی په غو باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولي دي. دا مونږ د احتجاج نه پورته کړی، البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي، بیا هغه کوم سي عام وخت کوم دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخستلې قانې کومره ته ناخلي واپس پرې دی.
مننه مومن صاحب زیدی لدی مظاهرو روس زینه عجیب غریب راپور نام خبره شول چې زینه ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی غکړی دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد کې خصوصا وضعیت عادي دی دوی څه علت وای
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالان سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټ شوې دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګي چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اٹک پل هغه بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دي راغلی لا نه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې کرکټ لوبډل کمیچونه وزندل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان د پر ډیر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده ایم اف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بے ثباتی ده نا امنی ده نو د پاکستان د پر دا سفر د ډیر زیات مهم وو او د کی 540 کسانو په دی پلاوی کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات تنظیمات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مختر نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و د احتجاجونو مظاهرو باندې و د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي هغه هم دا خبره کړه د کراچي د ونډي بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټټي کچې تر پریوته هم د دې بے ثباتۍ د وجې نه هم د دې سیاسي او امنیتي بے ثباتۍ د وجې نه پسې مکه ځکه چلته کې په یوشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم نه ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نیمه ورسېده د شیګانو سونیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام وړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نام نی پیدا کړ شو دا تور نه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بے ثباتی ده نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغه ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي
او مننه همدر څه کچرته په دې خبرونه په روسیو کې د افغان کډوالو وضعیت تر شو چې په اسلام آباد کې څه حال دی څنګه ښکارا خبره ده دوی ډېر اندېښنه لري تشویش په لري لیکن د څه مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي دا اول پلان ده د زیورازي تاسو دې له خطر چې په دې برخه کې هڅه کوي کار کوي د مدني فعال په صفت باندې دا پلا به هم د شرایط همدار رقم برته عادي شي او کڅاټ کول کوي
او هو دا اول
واري
د پی ټی آی د کمبل ګوند مظاهره نه و دا اوس مظاهره به بیا کې کې د مخکم به ډیر شي دي حالت بیرته عادی سی بلکې دینه مخکي لکاو باندې افغانان د پاکستان او با سره هغه افغانان دوی ادول سی هغه دته هیڅ ثبوت نه لري د اوسیدن په یانه هغه ماجر کارونه سی دوی پی ور کار یا ایس ایس کارو ته ورکړي دي هغه ونه دغه دوی هغه ډیر زیاتوب اصل په څلګ وخت تیر سو یو څور زی تیر سو دغه نه بعد حالت داسې عادی سو چې هغه خلک اکثره بیرته راغلل نو دا د پارټي کم احتجاجونه سی اعلان سی د پارټي
جا چې کله ختم شي حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا دي سی بیا څه مشکل نه وي مننه هم درس مومن سپ لتا صاحب مننه لیدونکو او ریډونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه را سره وو تر بیا مو په خدای سپاره
Love.